وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. د خبرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د راپورونو له مخې نوموړی په ډزو سخت ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو په مشرتابه پر سر اختلافاتو ته په پام سره ښایي د مشرانو وژنې نورې هم وشي، خو له طالبانو غواړي چې خپله لاره بېله کړي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. پر دې او دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو د خپرونې د بشپړې معرفي د مخه خبری سرویسونه لرو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پام کې ده د روسیې او ترکیې بهرنیو چارو وزیران نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د غونډې په هاشه کې کتنه وکړي. د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون درې چارواکي د متحدو ایالاتونو له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولې دي. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې قسم سولم علي وړاندې کوي.
په سرکند مهمو کورنۍ خبرونو سرخطون ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیات وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د حقاني شبکې ځینې وسلې ترلاسه کړي او یو شمېر وزګار افغان ځوانان له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو په زور ونه باسي. د همپورا خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه د طالبانو خپل منځي اختلافات او نشټې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. دغه جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته ویل دا ټول خپل منځي اختلافات به د دې لامل وکړي چې د ټیټي کچې طالبان له جګړې لاس واخلي.
ډېر په اسانۍ سره اوس کېدلی شي چې دوی دې خبرې ته سوق شي. خو له کار غواړي د سولې شورا باید په دغه وخت کې خپل امکاناتونه کار واخلي او خپل وطنوالو سره رابطې وکړي. مپان بدا یو ډیره سلای چانس ده.
دا په اصل کې د چې د ولسمشر د لمړي مرستيال ویان سلطان فیضی لزادي لرو سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د کوټې د شار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې سخت ټپي شوی دی. په ورته وخت کې په زابل کې د طالبانو د مولا محمد رسول د ټلې یو قومندان لزادي لرو ته ویل چې د دوی ملګرو پر مولا اختر محمد منصور ډزې کړې دي. خو د مولا اختر محمد منصور د ټلې ویان سبي الله مجاهد د خبر نه تاییدوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د حقاني شبکې د وسلو یو ډیپو موندلې ده. ازادي راډیو ته دغه ریاست لخوا نن په لیږل سوي یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وسلې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې درې کس هم په همدې تړاو نیول شوي دي. خو دا چې د عملیات کله شوي دي په دې اړه په خبر پاڼه کې جزئیات نشته. د بیکاری پر وړاندې د ځوانانو د غورځنګ غړي له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو ونه باسي. دغه غورځنګ یو غړي هنر خان احمدزی نن ازادي راډیو ته ویل د کډوالو بیرته راوستل به په افغانستان کې د بیکاری ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
دلته کار نه خاري نسل لپاره خلک راغواړي او خارج ملکونو ته وایي چې کوم خلک ډېر تکلیفونه سره لري ته هغه ته وایي چې قبولي ورکي.
د دغه غورځنګ لسکونه غړي نن په کابل کې راغونډي او پر حکومت انتقاد کوي چې د ځوانانو لپاره د کارموندلو په برخه کې بے پروايي کوي. دا په اصل کې د چي د جرمني حکومت افغانستان ته د غو افغانانو د بیرته ستنولو پریکړه کړې چې اقتصادي کډوال بلل کیږي. او د بلخ د شورتي پیاو کلداري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو 14 کلونو کې د دوی شاوخوا 200 تجربه کرنی سازمکه د امو سیند او بوله پورته کېدو سره خراب شوی ده. دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې سش کلم د امو سیند توغیني کېدو د دوی زمکه او درې شونځي خراب کړی او بو د دوی څاروي هم وړې دي. دا کورنی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پام کې ده چې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې کتنه وکړي. د روسیې آر آی ای خبری آژانس دا خبر یو ورځ وروسته له هغه تایید کړ چې سرګی لاوروف وویل د ترک سیال مولود چاوس اوغلو په پرله پسې ډول د او اس سی د غونډې په حاشیه کې له ده سره د کتنې غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چاوس اوغلو دا غوښتنه برد نه کړي. نوموړي وویل د چاوس اوغلو خبرې به واوري چې هغه څه وایي. د انقرې او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د نومبر په 24مه نېټه د روسیې یوه جټ جنګي الوتکه د سوریې سرحد ته نږدې د یوې ترکۍ اف شپارس الوتکې په وسیله نسکوره شوه او پیلوټ یې ووژل شو. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نورو تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA د هغې څیړنې له خپرېدو وروسته کوي چې وایي ایران په 2009 کال کې د اټومي بم د جوړولو پلان درلود. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د IAEA د راپور په اړه چې پرون خپور شو وویل د دې ادارې اسناد موثق دي او ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره خپلې هڅې په چلول سره پټې کړې دي. نتنیاهو زیاته کړه اسرائیل تمه لري چې نړیواله ټولنه به په دې اړه جدي څېړنې وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د نوموړي په وینا له دې ډول تحقیقاتو پرته به نړۍ پوه نه شي چې ایران په خپل پلان کې تر کومه حده پرمختګ کړی او دا پروګرام اوس په کوم پړاو کې دی. د نړۍ پیاوړو هیوادونو د روان کال په جولای میاشت کې له ایران سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په عملي کېدو سره یې د ایران اټومي پروګرام محدودېږي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه کموي. پیاوړي قدرتونه هم په دې باور دي چې ایران غوښتل اټومي وسله جوړه کړي خو وایي دا موافقه د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA د موندنو له مخې ایران په 2009 کال کې هغه اټومي مواد جوړ کړي وو چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسان په ډزو وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. پولیس وایي دا ډزې پرون د ورځې په 11 بجو د لاس انجلس په سن برناردینو ښار کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې وشوي. ویل کیږي چې درې وسلوال برید کوونکي د مرکز ته ننوتل او پر خلکو یې له یوې مخې ډزې وکړې. د راپورونو له مخې برید کوونکي له ډزو وروسته وتښتېدل خو پولیسو تعقیب کړل او وروسته یې دوه مشکوک کسان د پولیسو په ډزو ووژل شول. د سید فاروق په نوم د یو تورن اوخي فرحان خان خبریالانو ته ویلي چې دای په دې پیښه کې د خپل اوخي په لاس لرلو حیران شوی. فرحان خان زیاته کړه چې د وروستی ځل له فاروق سره نږدې یوه اونۍ مخکې خبرې کړې وې. د زیاته کړه چې دای نه پوهیږي هغه به ولې دا کار کړی وي. او وروستی خبر د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون درې چارواکي د متحدو ایالاتو له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولی دي. سویسی پولیسو نن سهار وختي په زوریخ ښار کې د یو قیمتي هوټل ته ننوتل او دا درې تورن یې ونیول. چارواکو ویلي دي چې دا کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بډو په اخیستو تورن دي. د فیفا اجرایه کمیټې په راروانه فبروري میاشت کې د فیفا د نوي مشر د غوره کولو په درشل کې پرون په زوریخ کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. د فیفا د کوربه سویس او د متحدو ایالاتو چارواکي د فیفا د اوسنیو او د پخوانیو چارواکو لخوا د باج اخیستو د تورو پیسو د سپینولو او تقلب د اړوندو تورنو په اړه تحقیقات کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د راپورونو له مخې نوموړی په ډزو سخت ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له دغې پیښې او د طالبانو د مشرتابه پر سر له سختو مخالفتونو باید هغه طالبان چې عملا په جګړو کې ګډون لري درس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
دغسې مرګونه به لا زیاتېږي او حتی په دې اور کې به دا مشران خپله سوځي. څوک چې د سولې دپاره امادګي نه ښیي یا سولې دپاره په صداقت او په اخلاص باندې کار نه کوي.
نن په کابل کې یو شمیر ځوانانو د کار لپاره غږ اوچت کړ.
دولت بیمار، شهروندي بیکار، دولت نانوان، ملت بینام.
اکثر افغانان چې بیکاری هیواد پریښودو ته اړ کړي اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. خو جرمني وایي چې اکثر افغانان اقتصادي ستونزې لري او بیرته به افغانستان ته واستوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او کور کلی. د د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې دي څو د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مرګ او ژوند حال معلوم کړي. راپورونه وایي چې مولا اختر محمد منصور د بلوچستان مرکز کوټې ته څیرمه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله په ډزو سخت ټپي شوی دی. په دې اړه تازه جزئیات احمد شیبر لري چې همدا شیبر سره په استډیو کې دی. شیبر صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. افغانستان د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د برخلیک د معلومولو هڅه پیل کړې دي. د فرانس پریس اژانس په باور د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ویلې دي چې مولا اختر محمد منصور د کوټ ښار ته څیرمه د طالبانو د قمندانانو د یوې غونډې پر مهال د نشتې له امله سخت ټپي شوی دی. فرانس پریس اژانس زیاتوي چې د افغانستان د استخباراتو یوې سرچینې او د طالبانو دننه ګڼو منابعو هم چې له مولا اختر منصور سره نشتې دي دا پیشه تایید کړې ده. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل کوم تازه معلومات چې موږ تر اوسه لرو د ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه مو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی، خو له دې خبر شوي یو چې ملا منصور د ملا منصور روغتیایي وضعیت خورا نازک دی. د سلطان فیضي په وینا دا پیښه د سېشنبې په شپه د کوټې په 25 کیلومتره کې د کوچلاخ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخه د ډزو پر مهال لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. فیضي زیاته کړه چې ملا اختر محمد منصور تر زخمي کېدو وروسته یو روغتون ته انتقال شوی دی. کله چې ملا ښاغلي فیضي څخه وپوښتل چې د دې روغتون په اړه معلومات لري چې چیرته دی، ده وویل چې د دې روغتون په اړه هم غواړو چې معلومات ترلاسه کړو.
نه خیر، دا مورد جزئیات عظیما کوشش دارم که معلومات بدستریم.
د ملا منصور د ډلې ویان چې بهولا مجاهد تیر ورځ رسنیو ته وویل چې دا خبر حقیقت نه لري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی هم دا خبره رد کړې ده چې ملا منصور ټپي شوی دی. خو د ملا محمد رسول د ډلې وقمندان ازادي راډیو ته په ټلیفون لسابل وویل چې ملا اختر محمد منصور د دوی کسانو وشتلی دی. په کابل کې ویل ویدي چې سرچینې د فرانس پریس اژانس ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د راپور جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د دې لپاره چې اوازې ډېرې دي نو خامخا څه شوي دي او له دې سره طالبان تر دې فشار لاندې راځي چې د خپل مشر د مړینې د خبرونو د ردېدو لپاره شواهد وړاندې کړي. د همدې غربي منبع په حواله وروسته تر دې چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر څو کاله پټ وساتل شو، یوازې په یوه ویبپاڼه کې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر ردول کافي نه دي.
بله احمد شبر تاسونه مننه چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د برخلیک په اړه مو د افغان چارواکو او د غرض ځینې نورو سرچینو په حواله تازه معلومات ورول. په موضوع کې به هم تم کیږو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشر تابه له سختو مخالفتونو باید په جګړه کې اخته یا په جګړه کې ښکېل طالبان درس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او د یوې بلې ډلې د مرستیال د عبدالله منصور له وژنې باید نور طالبان دا درس واخلي که دوی سوله نه غواړي نو له همدا ډول برخلیکونو سره به مخ کیږي. ولسی جرګه بیا وایي د طالبانو په مشرتابه کې له مخالفتونو باید افغان حکومت هم ښه ګټه پورته کړي. خو سیاسي کارپوهان بیا په پاکستان وایي چې په پاکستان باید فشار راوستل شي څو د طالبانو د مشرتابه تر مخالفت پر سر دغه حالت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته ګړندیتوب ورکړي. صفی الله ستانکزی دا موضوع څېړلې ده او نور جزئیات وړاندې کوي.
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ټپي کېدو او تر هغې مخکې د داد الله منصور وژنه د سولې د عالي شورا لخوا یوه بېلګه ویل کېږي چې او دوی دا باور څرګندوي چې د سولې د نه منلو په صورت کې به د هر طالب مشر او جنګیلي برخلیک همدا وي، البته د خپل منځي جګړو په صورت کې. دغه شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالب مشرانو مخالفتونه اوج ته رسېدلي او دا یې وخت دی چې جنګیالي له جګړو لاس واخلي.
کسوله نه دغه سی مرګونه بلا زیاتیږي او حتی په دې اور کې به دا مشران خپل سوځي. څوک چې د سولې لپاره امادګي نه کوي یا سولې لپاره په صداقت او په اخلاص باندې کار نه کوي، په جباتو کې مختلف په جنگ اخته خلک، هغه هم باید د دې نه یو درس واخلي، عبرت واخلي چې دا جنگونه زمونږ خپل کور ته راننوځي او یو د بل د لاسه وجلې کیږو. نو ولې د سولې غوښتنو ته زمونږ ولس غواړي ولې دې ته اعتنا نه کوي؟
خغل شاید ویل کسام د طالبانو د مشرتابه ترمنز دغه مخالفتونه او خپلمنځي حمله وخت نا وخت د سولې خبري ټکنې کوي خو دوی یعنی دغه شورا په هر حالت کې دا هڅه کوي چې د دې موخې کار وخلی او د سولې د عملی کېدو او د سولې د راتلو لپاره خپلې هڅې کوي او خو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له دغه موخې باید افغان حکومت جدي استفاده وکړي د دغه جرګې مرستیال نذیر احمدزی ازادي رډیو ته ویل چې د سولې علي شورا ته پکار ده چې له هغو افغان طالبانو یا هغو افغانانو سره چې بالاخره د افغانستان پر ضد جنګیږي هغوی تماسونه ونیسي او د سولې او هغوی سولې ته راوبلي. ښاغلي احمدزی ویل چې دا د افغان حکومت لپاره یو ښه موقعیت او ښه چانس دی چې وکولی شي طالبان سولې ته راوبولي.
دا چې د طالبانو په منځ کې په مشرتابه نه سره جوړیږي او یو وژني بلبل وژني نو په دې کې ډېر دغه رقم ته علومه شته ده چې هغوی هېڅکله د خپل منځي جنګونه نه قبلوي. دولت ته هم دا پکار ده چې له دغه موقع نه دوی استفاده وکړي. اسلام کې خو جنګ او تباهي دوه طبقې سره مواجه ده، ځکه مشران خو ټول یا په قطر یا په پاکستان او یا په نور هېوادونو کې ناست دي. د سولې شورا باید په دغه وخت کې خپل امکاناتونه کار واخلي او خپل وطنوالو سره رابطې وکړي. ما په اند دا یو طلایي چانس ده.
د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د دوی کسانو پر اختر محمد منصور حمله کړې او له څو کسانو سره یو ځای وشتلی دی. خو د اختر محمد منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د اختر محمد منصور د ټپي کېدو مسأله رد کړې ده. خو ځینې کارپوهان بیا د طالب مشرانو ترمنځ دغسې مخالفتونه او مرګونه د دې لامل نه بولي چې بالاخره هغوی د سولې ته زړه ښه کړي. دوی وایي چې البته د سیاسي چارو یو کارپوه ډاکټر سردار محمد رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا عمر مړینې دا ثابته کړه چې طالبان د مشرتابه په وژل کېدو سره له خپلې پالیسۍ نه ګرځي، بلکې په دوی باندې جدي او نړیوال فشارونه، البته په پاکستان چې دوی کولی شي پاکستان کولی شي طالبان سولې ته راوبولي، دغه فشارونه باید زیات شي. نه دا چې دغو مخالفتونو ته په تمه کېنو چې بالاخره سوله د همدغو له لارې راځي. بلې نور صاحب، لکه څنګه چې په دغه رپورټ کې ما وویل د اختر محمد منصور د وژل کېدو په اړه باندې، د اختر محمد منصور د ټپي کېدو په اړه باندې د سولې عالي شورا ویلي دي چې طالبان باید له دغه کار پند وخلی، درس وخلی. د دغه شورا، البته د سولې د عالي شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دغه خبرې ټینګار وکړ او ویل چې مخالفتونه د طالبانو په نفع نه دي، دوی باید سولې ته غاړه کېږدي او دا د افغان حکومت سره هم جایزه نه ده چې هغوی جګړه په مخته، چې طالبان د دوی په وړاندې جګړه مخته بیایي. دوی ویل چې جګړه د یو په ګټه هم نه ده او په نتیجه کې ټول افغانان سوځي. له ښاغلي دین محمد سره مې په همدې اړه مرکه کړې او ویلې مې چې دغه موقع به څومره د سولې لپاره
بله مننه استانگزای صاحب. باید یادونه ول چې حاجی دین محمد د افغانستان د سولې عالی شورا هغه کس چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د مخامخ لومړنی خبرو مشري کوله، هغه خبرې چې څو میاشتې مخکې د پاکستان په مرکه انتر سره شولې. دا مرکه لکه څنګه چې زما همکار وویل استانگزی بیا هم دور سره کړې ده او د پیل کې د طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافاتو په اړه حاجی دین محمد ویلي.
زما خپل شخصي معلومات چې دي خو دا ده چې دغه ملا اختر محمد منصور پیسه کې د اوازه ده، خو دا کومه حادثه نه ده شوې، نه زخمي ده نه مړ ده. زما معلومات نور نه دي، نه خواته نشم ویلی. دا یوه خبره. او دویمه خبره دا ده چې مونږ خو چې رښتیا خبرې د جنگ خلاف یو او دا جنگ په خیر نه ګڼو، لکه څنګه چې ځان د پاره په خیر نه ګڼو. دلته هم زمونږ پرونه اسکار او پولیس او ولسی خلک مړ کیږي، دوی باندې خفه یو. او دا طالبان مور لري، خور لري، پلار کورنۍ لري، دا چې مړ کیږي دا افغانان دي، په دې باندې خفه کیږو. که دوی خپل منځونه کې په جنگ باندې لیږي نو دا د شیشې دسې غټې د شیشې په دې علاقه کې په دې سیمه کې روانې دي چې هغه غواړي چې همدغسې افغانان په یو نوم بل نوم باندې سره خوږ راخوږ کړي او دوی بالاخره د استعمار د لاس اله وګرځېږي. نو ځکه زمونږ غوښتنه به دایي چې نه افغانستان حکومت سره جنګ وکړي او نه خپل منځو کې جنګ وکړي، ځکه دا د شیشې دي چې هم دا جنګونه هم هغه جنګونه په کار اچوي او دا د سولې دپاره او د افغانستان د خیر دپاره دا په خیر نه دي. زما په نظر
همدغه مخالفتونه د دې لامل شو چې د سولې رسمي خبرې ټکنۍ شي او دویم دورې هیڅ ونه شي. پر دې تر شا کوم غټ لاسونه دي او که په هغوی داسې فشار راوستل شي ستاسو په نظر څومره به ښه وي؟ چې هم مخالفتونه وي او هم فشار وي، نو بالاخره دغه طالبان به په یو ډول نه یو ډول سولې ته غاړه کېږدي که څنګه؟
یاره زه ورته وایم چې مخالفتونه دومره ډېر فشار نشي پیدا کولی او دې کې شک نشته چې په ګاونډیو باندې یو قوي فشار پکار دی. همداسې زمونږ همکاران چې څوک دي افغانستان هغو هم په رښتینې د افغانستان ملاتړ وکړي، اردو تقویه کړي او نظام تقویه کړي، تر څو د خلکو او بل دې ته د دوی خبرې ته یو وزن ورکړي، تر څو دنیا هم وګوري چې افغانستان یو ثابت او مستقل ملک دی او دې سره په هره مسله کې خبره پکار ده. نو دغه زما په ګمان چې حل لاره د دین راوځي او طالبان هم په دې خبره ځان پوه کړي چې جنگ د مسلې حل نه دی او دا دغه اوسنی حالت چې راپیخ دی په دې منطقه کې دا به د طالبانو لپاره هم ډېر سخت ضرر وي او بالاخره داسې یو ورځ به راشي چې بیا طالبان به روغه غواړي خو موقع به د لاسه وتلي بیا به فایده نه کوي.
نړیوال به څومره هڅه وکړي چې بالاخره له افغانانو سره په دغې برخه کې جدي او رښتینې همکاري وکړي؟
زه خو چې داسې ګورم یو مستقل افغانستان او یو باثبات افغانستان دا هم د ګاونډیانو او سیمې د خلکو لپاره په ګټه دی او هم د لویو طاقتونو لپاره په ګټه دی. که لوی طاقتونه د خپل موقت ګټې په ځینې سیمه ییزو قوتونو کې وګوري او د افغانستان سره واقعي ملاتړ او دغه ونه کړي دا د هغوی په تاوان هم دی او ښه خبره دا ده چې د دوی ګټې په دې کې دي چې په دې وطن کې هم د لویو قدرتونو او هم زموږ د سیمه ییز ګاونډیان چې دي د ټولو ګټو په دې کې چې افغانستان کې امن او ثبات وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د وروستیو راپورته شوو اختلافاتو او دغه راز د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د اټپي کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. د راپورونو له مخې نوموړی په ډزو سخت اټپي شوی دی. د سولې عالي شورا وایي چې له دغې پیښې او د طالبانو د مشرتابه پر سر له سختو مخالفتونو باید هغه طالبان چې عملاً په جګړو کې ګډون لري درس واخلي. د افغانستان حکومت هم هڅې پیل کړي دي څو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او ژوند حال معلوم کړي. خو له بلې خوا نن په کوټه کې به د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي د 24م تلین په اړه جوړ شوې ولسی غونډه کې د دې ګوند مشرانو او د رازین نورو قومي مشرانو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو کې او افغانستان کې د ترهګرۍ تر شا د پاکستان د پوز او د دې هیواد د استخباراتو لاس دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آماده ایم کل تنظیمای زور
است یا بیش و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
د خبرونه څلوېښت دقیقې وروسته هم پیلېږي. د ازادۍ په څپو کې د نننۍ خپرونې اصلي موضوع د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستي تحولات او د سولې د بهیر راتلونکي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له چارواکو پوښتنه وکړئ او دغه راز هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ په اونۍ کې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوري، د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی شئ. او سم راځو په افغانستان کې یوې مهمې ستونزې ته چې ډېر افغانان په تېره بیا ځوانان ادې ته اړ کړي چې له خپل هېواده ووزي او اروپایي هېوادونو ته ځانونه ورسوي. هغه ستونزه چې په ټول افغانستان کې نن ورځ جاری ده، د بیکاری ستونزه. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو چې د اعتراض په توګه د کوټسنګي په څلورو لارو کې راټول شوي پر حکومت انتقاد وکړ چې د بیکاری کچه ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. لسګونو ځوانانو او د پاخه عمر لرونکو له حکومت د کار غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران هم دغې مظاهرې ته ورغلی و.
بیا هم د کارموندنې او بوختیاو غوښتنې، خو دا ځل په څه متفاوت ډول. په بیکارۍ د انتقادونو او په ناغېړۍ د حکومت د تورنولو تر څنګ موسیقي او نمایشي حرکتونه او د کار لپاره جوړې شوي ځینې سندرې لزګونه کسان چې خپل یاد کورنۍ غړي بیروزګار دي د پنځمې پورز د کابل ښار د کوټ سنگي په سیمه کې چیرته چې تر ډیره مزدورکاران د مزدوري په لټه کې سرګردانه ګرځي د اعتراض په ډول راټول شوی او د کار غوښتنه کوله.
نوم یې هنر خان احمدزی. نن سبا په افغانستان کې بیکاری ډېره زیاته ده او میاشت ستونزې دي. دولت لا اوسه پورې زورګیرانو سره ده زیات اختیار هېڅ کار نشته. ورځ په ورځ بیکاري زیاتېږي.
د عبدالجبار په نوم بل ځوان چې د هرات څخه کابل ته د کار لپاره راغلی وایي چې د یوې میاشتې راهیسې حتی یوه ورځ کار نه دی کړی او د کار نشتون سخت اندېښمن کړی دی.
د ولایت هرات یم، د ولسوالۍ شینډنه یم. ملت شیری ده، در بدر خاک به سره دی. مخلوق ګرم وژو، کار نمیره، بیکاری و در بدر و ایران دشی هم زود. مثلا کمینوت لوژ گرد مسلمانان شهیدان سو مثلا تون دو لوژ گم رسو متوقع ده است مثلا مش ملاتی مش پرسو بند بود
لدی ولاند هم ده بیکاری پولاند ده مبارزی غورزنگ په بیلا بیلو زینو کې اعتراضونه کړي او ده غو خلکو ملاتړی خپل کړي چې ده بیکاری څخه زوريږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان دم غړي 14 میلیونه بشری زواک لري چې 2 میلیونه غیر فعال دي په کوم کې چې خزه او ماشومان راځي او د پاتې 2 میلیونه څخه یوازې 45 فیصد په کار بوخت دي. د دغه بیکاره کسانو ډیره برخه ځوانان جوړوي چې په هیواد کې د نام نه یو بیکاری د زیاتېدو سره یې لسګونو زرو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. افغان حکومت وایي چې دوی په اروپایي هیوادونو کې د دې کډوالو د پاتې کېدو تر څنګ هڅه کوي چې یو زیات شمیر پاتې نیمه مسلکي کسان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. د ځوانانو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار شمیم خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د خلکو له ستونزو ښه خبر دی او پلان لري چې په راتلونکي کال کې د ځینو پروژو له پیلېدو سره په هیواد کې دننه هم کاري بوختیاوي پیدا کړي.
دولت کوشش کوي چې موږ په راتلونکي کال کې تر 50% پورې ځوانان چې بیکاره دي په یو نه یو ډول مصروف کړو. هغه ته مختلف پروګرامونه دي، یو خوا چې خصوصي سکتور یې مایه کوي، هغه څوک چې د صنعت په برخه کې دلته کار کوي هغوی ته مځکې ورته ورکوو. د برق په برخه کې او په عین حال کې د کارموندنې ملي پروګرام کې زموږ تر 900,000 پورې نفر به په کار باندې ګمارل کېږي او بل زیربنا غټې پروژې په کار لویږي. تقریبا 12 غټ بندونه موږ د برق او د اوبو بندونه په پروګرام کې دي چې په راتلونکي کال کې د ټولو باندې کار پیلېږي.
د یادونې ده چې افغان حکومت په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د راکمولو په هدف 15 ورځې وړاندې د کارموندنې ملي پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غني د دغه پروګرام په پرانیستې غونډه کې وویل چې د یاد پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4,500 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته کاري اسانتیاوې برابرې شي.
و موږ چې په کابل کې بیا یو شمېر افغانان راټول شوي او پر حکومت انتقاد کاوه چې د بیکاری د کچې په مخنیوي کې امپاتې راغلي. د افغان چارواکي په تیره بیا نوي حکومت د کار له پایله ژمنه کړې وه چې په افغانانو ته به په افغانستان کې دننه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو سربیره دغه راز یو شمېر افغانان بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره په تیره بیا خلیج هیوادونو ته هم واستوي، خو تر اوسه پورې دغه د دوی ژمنې نه دي عملي شوي. خو افغانان نور وایي چې د چارواکو دغو ژمنو ته انتظار نه باسي او خپل ابتکار په خپله په لاس کې اخلي، لکه څنګه چې په وروستیو کې ښودلې ده چې اکثر افغانان له هیواده وتلي او اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي. جرمني هم یو د افغانانو لوی هدف دی، خو له بلې خوا جرمني بیا وایي چې اکثر افغانان چې دې هیواد ته راغلي دي اقتصادي ستونزې لري او دوی به بیرته افغانستان ته واستوي. دا خبره د جرمني صدر اعظم د افغان ولسمشر سره په یوه خبري کانفرانس کې کړې وه. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي، د جرمني سریاظم یې په ښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورنه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي، هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني سریاظم د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غنی په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني سریاظم بیا وویل چې د دوی نږدې 1000 سرتیري د ناټو تر قوماندې لاندې د افغان ځواکونو په روزنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني سټي اعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره دا ده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. میرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناکه وبلل او ویې ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غني وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناکه سفرونو لپاره قاچاق وړونکو ته له 20,000 to 25,000 پورې ورکوي. ولسمشر غني زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. سپورت او دغه راز کور کلی، خو بیا هم احمد تکل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګه د طالبانو خپل منځي اختلافات او نښتې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وویل دا اختلافات به د دې باعث شي چې د ټیټې کچې طالبان له جګړې لاس واخلي. ملي امنیت وایي په لوګر کې د حقانی شبکې د وسلو یو وزیر موندلې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې وویل چې په دې تړاو یې درې کسان هم نیولې دي. د بلخ د شور تپه او کلدار ولسوالیو خلک وایي په تیرو 14 کلونو کې د دوی شاوخوا 2,00,000 جریبه کرنیز ځمکه د آمو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله له منځه تللې ده. د بیکاری پر ضد د ځوانانو غورځنګ نن په یو لاریون کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان کډوال ونه باسي. په پام کې ده چې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران سرګی لاوروف او مولود چاوز اوغلو نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې کتنه وکړي. لاوروف وویل د ترک سیال په پرله پسې ډول د دې کتنې غوښتنه کړې او دی غواړي واوري چې هغه څه وایي. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نورو تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې څېړنې له خپرېدو وروسته کوي چې وایي ایران په 2009 کال کې د اټومي بم د جوړولو پلان درلود. د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا ایالت په سن برنادینو ښار کې لږ تر لږه 14 کسان په ډزو وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا مشکوک برید کوونکي وتښتېدل خو پولیسو تعقیب کړل او 2 مشکوک کسان یې د پولیسو په ډزو وژل شول. او د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا درې تنه چارواکي د امریکا له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولي دي. دا کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بډو په اخیستو تورن پیژندل شوي.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
دا سلام پوړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤل وایي چې نن په کرنیز محصولات کې د زهرو د پیژندنې یو لابراتوار فعال کړ. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې د کرنیز محصولاتو د لومړی لابراتوار دی چې د کرنیز محصولاتو د صادرات لپاره خورا ګټور دی. د ښاغلي راشد په خبره افغان سوداګرو به کرنیز محصولات د ازمایښت لپاره ګاونډیو هیوادونو ته وړل چې د دې لابراتوار په پرانستو سره به د دې سوداګرو ستونزې هوارې شي. د هیواد په اکثر ولایتونو کې د شات محصولات ډېر شوي دي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې په تخار، بدخشان، کاپیسا، بامیان، ننګرهار، هلمند او هرات ولایتونو کې د شات په محصولاتو کې ډېر واده راغلی دی. ښاغلی راشد د دې محصولاتو د ډېرېدو علت ښه مدیریت، د اصلو د ساتلو لپاره عامه پوهاوی او غوره اقلیم په ګوته کړ. په ورته وخت کې د شاتو د پروسس مسؤلین وایي چې حکومت دې د دوی د اصلو لپاره بازارونه پیدا کړي. او د بامیان ولایت سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې د خپل محصولاتو لپاره ځانګړی بازار نه لري. د دې ولایت سوداګرۍ خونی مسؤل علي رضا حسنزاده ازادي رادیو ته ویل چې د دې محصولات په ګاونډي هیوادونو کې په نور نمونه پلورل کیږي چې دا کار پر سوداګرو ناوړه اغیز کړی دی. ښاغلی حسنزاده له حکومت وغوښتل چې افغان سوداګرو ته دې سوداګریزي اسانتیاوې برابرې کړي او د دې محصولاتو لپاره دې بازارونه پیدا کړي. د خبرونو پای
خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی او اورګ. د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دغو دوه پروګرامونو مخته زو ان کوټه ته. په کوټه کې د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي د 23 تلین په اړه جوړ شوی ولسی غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان او افغانستان پر مذهبي او سیاسي رهبری غږ کړی چې سیمه د یو بل نړیوال ناورین د دې لپاره چې سیمه په یو بل نړیوال ناورین بدل نه شي باید سره یو شي. د دې ګوند مشرانو ویلي چې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو او افغانستان کې ترهګري د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو پیل کړې ده. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال په کوټه کې بارکوال میاخیل هم ورغلی و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ شجدونکي عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید مشهور دی د مړینې 23 تلین د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې د یوې لویې ولسي غونډې په بڼه ولمانځل شو چې شاوخوا 1000 تنو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې د پښتونخوا ګوند مشرانو د سیمې او افغانستان پر سیاسي حالاتو او په پاکستان کې د افغان کډوالو او ځایي پښتنو پر ستونزو خبرې وکړې. په دې وروستیو کلونو کې له کوټې او ژوب سیمو د وسلوالو لخوا د لسګونو کسانو د تښتول کېدو او د پیسو بدل کې درا خوشی کېدو په اړه نواب ایاز خان جوګزی وویل چې نور دا کار د زغملو نه دی او له دې وروسته که د دې سیمې هر سړی وتښتول سو له تښتونکو سره به ورته عمل کېږي.
بس که د چا خوښه وه هغه به روان وي لکه د ګنج څوکې ګرځي به چې لږ په پیسو لږ به خوښه وي دا به کشوي مړي دی و هغه خلکو ته دا پیغام ورکو دا د دې ولس غږ دی که له دې وطن له دې جنوبي پښتونخوا هر سړی چا د پیسو دپاره یوړی یا د هر څه دپاره چا یوړی کم قوم یوړی لاغه قوم سره به حساب کوي کې زما د قوم ما د دې وطن بچی یوړی بچان به سړان به چړي که زما د سړي لاس راتلی لاس بورځي کې سر راتلی سر بورځي آینده به کتن که د هر چا له کوره دا کار وسوي که ته هم به پر دې کومپرومایز نه کوي پیسې به نه ورکوي دا شی ختم کېدل غواړي.
د دې ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ د تل په څیر تور پورې کړ چې د پاکستان په پښتني سیمو او افغانستان کې ترهګري د پاکستان استخباراتي ادارو کرلې او روزلې ده. وایي په افغانستان کې تر پخوا سږ کال زیاته لاسوهنه سوي او د بلوچستان ټول خلک یې ویني چې هره ورځ په درزنونو وسلوال افغانستان ته اوړي او هلته ترهګري کوي.
دهشتگردی پا پاکستان کی پا ماکوم پشتنخوا وطن کی ده پاکستان پنجل دیس انتلیجنس ادارو مسلط کرده ده دهشتگردی آده دوی ساتلی دی دهشتگردان دوی ساتلی پا افغانستان کی مخامخ مداخلت کی لاته دیس کالی کی او شش کال خی بیخی دیر جاته کرده ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپلو خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې وایي په سیمه کې د یوې بلې سترې جګړې پیلېدو ته لاره هوارېږي. وایي نړیوال به بیا د دې جګړې په نتیجه کې د پښتنو خاوره د اور لمبو ته ورکړي. محمود خان اڅکزي د پاکستان او افغانستان پر ملتپالو او مذهبي مشرانو غږ وکړ چې باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره لاسونه سره ورکړي.
زموږ وطن د نورو لویو جنګونو توان نه لري. د پاکستان سیاسي دیني جماعتونو مولانا فضل الرحمن سمیع الحق صاحب د نظریاتي مشران عوامي نیشنل پارټي مسلم لیگ پیپل جماعت اسلامي داتا او د طالبانو مشرانو ته که په قطر کې دي که دلته په شورا کې دي که په افغانستان کې دي دا اوسني مشر ته محترم مولوی اختر محمد منصور صاحب ته مولوی محمد رسول صاحب ته د ملا عبدالله ملګرو ته زه خواست کوم دلار او مل افغان ټول عزیزان ته چې زر خدای ته وګوري څه له شعر یې راته روغه وکړو دوی بیا یو جنګ لري زما ستا پر وطن نو نور عقل که وکچېنو وکړو راسي دا عقل وکړو چې ګرمه پرې ولاړو.
د ولسي غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم واورول سو چې د ټولو برخوالو په ملاتړ تصویب سو. په یوه پریکړه لیک کې د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د ترهګرۍ د بشپړ ځپلو او په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه سوې وه او همدارنګه د ګوادر کاشغر ترمنځ اقتصادي لارې په اړه غوښتنه سوې وه چې د روان کال د مې د 28 نیټې د ټول ګوندیز کنفرانس له پریکړې سره سم د ژر تر ژره د دې اقتصادي لارې پر لویدیځ اړخ کار پیل سي.
We'll be right back.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمونه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواهم ایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
شل دقیقې وروسته د خبرونې ورسیږ. موضوع همدا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستي تحولات او د سولې د پروسې راتلونکي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو او دغه راز له چارواکو په دې اړه پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم ورسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته، مخکې له دې چې د کور کلي پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د سپورت خبرونې ده.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي سپورتونو د اتلانو په اړه د راپور خبرو چې وی کولای شول په ترکیه کې له نړیوالو لوبو د سرو زرو شپږ مډالونه خپل کړي. دا هماره چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه څه وی او دا چې ځینې ستونزې راپیدا شوې دي، د هغې په اړه د کرکټ بورډ ځواب څه دی؟ خو تر څه مخکې راځو راپور ته. د رزمي سپورټونو افغان اتلانو د ترکیې له نړیوالو سیالیو د سرو زرو شپږ مډالونه وګټل. د دغو لوبو یوه اتل عبدالسمی فیضي چې په ازاده او حرفهیي لوبو کې دوه د سرو زرو مډالونه ګټلي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې د پنځلسو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او په لوړه سطحه ترسره شوې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د او سپورتس په نوم د رزمي لوبو په اتمه نړیواله دوره کې افغانستان د سرو زرو شپږ مډالونه خپل کړل. د دغو لوبو لپاره و افغان لوبغاړي ورغلي و چې څلور یې په خپلو وزنونو کې یو یو د سرو زرو مډال وګټه او یو لوبغاړي په آزادو او حرفهي لوبو کې دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. عبدالسمی فیضي چې د سرو زرو دوه مډالونه یې ګټلي، ازادي راډیو ته وویل چې د اذربایجان او ایران لوبغاړي مات کړي او تر ډیرو زحمتونو وروسته د سرو زرو دوه مډالونه په غاړه کړل.
او یو لوبه مې په حرفهي بخش کې پات شپږ اتیا کیلو کې حرفهي مبارزه وه چې له اذربایجان سره مې حرفهي لوبه وکړله، چې هغه ته مې ماته ورکړه. او په اماتور کې مې نه اویا کې ایرانی سیال ته ماته ورکړله، هغه هم شپږ اتیا کیلو بیا مې ماته ورکړله. بل حریف مې د اذربایجان څخه چې هغه ته مې ماته ورکړه په اماتور کې، نو دوه د سرو زرو د ګولډ مډالونه ما دلته ترلاسه کړل په ترکیې کې.
د ښاغلي فیضي په خبره، په دغو سیالیو کې پنځلسو هیوادونو برخه اخیستې وه چې تر ډیره پکې د آسیا تکړه لوبغاړي لوبې وکړي. د او سپورتس رزمي لوبو اتمه نړیواله لړۍ دا ځل د ترکیې په اناتالیا کې وشو چې د یک شمې په ورځ پای ته ورسېدې. افغان اتل سمی فیضي وویل چې د دغو لوبو سطحه لوړه وه او له افغانستان څخه ورغلي ټیم د ده په شمول ډېر تمرینونه کړي وو چې بالاخره ټولو لویې لاسته راوړنې وکړي.
د لوبو سطحه جګه سطحه ده، لوبې ولمانځل شوې، پنځلس هېوادو پکې ګډون درلوده او له افغانستان نه اووه فایټر راغلي وو، له دوه مربي سره، یو هم رئیس د آیات وایي د المپیک، یو هم رئیس د رزمي ورزشو نورالله شاروخي استاد واسطې، دوی مونږ سره راغلي وو. چې اووه فایټر مونږ څلور د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړل. یو برن
احمد شبیر محمدي، اجمل نوري، حبیبالله درعي او نومان هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د سمی فیضي تر څنګ له دې سیالیو د سرو زرو مډالونه ګټلي. او د صابر الکوزي په نوم یو بل افغان لوبغاړي د برونز مډال ګټلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان لوبغاړي له نړیوالو لوبو په دې اندازه لویې لاسته راوړنې کوي، بلکې تر دې مخکې هم د رزمي سپورتونو افغان اتلانو احمد ولي هوتک، باز محمد مبارز او نورو لوبغاړو په آسیایي او نړیواله کچه ډېر مډالونه او کپونه افغانستان ته ګټلي دي. راجو مرکیته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستیو بریاوو چې د لوی وچو یو څلور ورځنۍ لوبې له پاپو نیوګینی او یو شل اوریزه لوبې له عمان ګټلې، د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره غږېدلی یو. الیاس صالح دا مرکه کړې او د ځینو ستونزو یادونه هم کړې ده. ښه ده چې دا مرکه په ګټه واورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تاسو څو وړاندې ولیدله په څلور ورځنۍ انټرکانټینټل کپ سیالیو کې پاپو نیوګینی په انجیلو بلکې د دوه سیو ملو په توګه سره ماته ورسله، دغه لوبه ګټل افغانستان لپاره اړین دي. ولې په افغانستان دریم ځل چې په انټرنیشنل کپ سیالیو کې برخه اخلي، لومړی ځل لپاره افغانستان اتلوري ترلاسه کړه او دریم ځل لپاره دویم مقام واخیسته. اوس دریم ځل لپاره چې لوبېږي بیا هم هڅه همداره چې دغه سیالیو چمپ پورته کړي. نو تاسو بهتره معلومه چې په دغه سیالیو کې اته غوره لوبډلې شامل دي. زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان هم پوره چمتووالی لري دغه سیالیو لپاره، او همداشان دې درته ویلی شم چې افغانستان لپاره دا لوبې ډېرې مهمې دي. ولې په دې چې افغانستان غواړي چې پوره غړو هېوادونو قطار کې شامل شي، نو د دې لپاره دغه لوبو ګټل افغانستان لپاره مثبت تاثیر لري. او همداشان د شل ورځو لوبو ګټل هم افغانستان لپاره مهم دي. ولې په دې چې افغانستان په راتلونکي کې په نړیوال شل ورځو جام کې برخه اخلي، او هر هغه لوبډله چې دغه لوبې ګټي نو دې سره د لوبډلې مورال ښه کېږي. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله ښه لوبډله ده او کولی چې په ښه مورال سره په نړیوال جام کې برخه واخلي، او دغه سیالیو په چې اوس په مخ کې پرتې دي به هم انشاءالله ګټي. او همدا ډول به ویل شم چې تاسو د افغانستان عموم ته هم د ووش منډو په توګه سره ماتې ورکړه. هیله ده چې د روان لوبې افغانستان دغه هم په خپل بریا سره پای ته ورسوي.
کله چې افغانستان د پی این جی سیالیو ته روان او امارات ویل کېږي چې د ویزا مشکل سره مخسو، دا څه مشکل ده او تاسو تر اوسه څه کارونه کړی دي د مشکل حل لپاره؟
تاسو معلومه ده مودا وړاندې د عربي متحده اماراتو ویزا افغانان ته په اسانۍ سره نه ورکول شي. په هغه وخت کې زموږ سفر هم و، نو یو شمېر لوغارو ته زموږ ویزې ورنکړل شوې. خو بیا هم موږ هڅه وکړله سره د دې چې افغانان ته په اسانۍ ویزې نه ورکول، موږ خپل لوغارو ته ویزې واخیستلې او لوبله مو ولېږله. دغه ستونزه چې ده موږ د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړو، د بهرنیو چارو سیاسي مهم خبري حکمت خلي تر دې سره لومړی موږ ته انشاءالله ډاډ راکړ چې په راتلونکي کې به دغه ستونزه نه تکرارېږي، او د دې دغه ستونزو مخه به
او روسي پښتنه دی انډر 19 ټیم لپاره دی د افغانستان سو په لپسې مات چې د افغانستان ټیم وخرله. داس ویل کیږي چې دا انډر 19 ټیم د پخوان د 19 ټیم نه هغه غونډه دونه پیاوړې نه ده. تاسو په دې باندې څه وایي او تاسو پلانونه څه دي چې بیا هم د افغانستان لپاره د افغانستان انډر 19 ټیم لپاره سو کوم سیالوي به برابرېږي چې دوی پیاوړې شي او لاسراوړنې افغانستان لپاره ولري؟
دغه لوبډله چې نه هغه لوبغاړي وکی دي چې کوم په آسیایي پریمیر لیګ کې هم څلور کتر وایي تر لاسه کړل په مالیزیا کې. خو دا چې تاسو ورته باندې خپل لیز لپاره د هند او د بنگلاديش سره په سټریس کې ګډون وکاو، نو ان شاء الله کله وخت وي ول پرارتنی چې افغانستان خپل سران ته ماته ورکړي. او تاسو د سره مرونه چې هند او بنگلاديش هم تکړه او پیاوړي لوبغاړي دي، نو دوی هم د یو ختم کوالي سره هغه دی ول ان شاء الله راتلونکي کې د افغانستان په مخ کې لري دغه لپاره به موږ پورا تیار یو سو پخې کې د افغانستان ان شاء الله شي بریا وي تر لاسه کړي.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفي ولاستان یک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري. جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اردوونکو سلامونه او ښه چاره. د کور کلی په خبرونه کې مو زه فرشتہ مرسل کور پم. کله تاسو پوښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو ځواب نه وي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپېریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګی یا دود چې تر بل هر څه ډېر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. چې موږ سره ول خپل چاپیریال په خپل کې کړو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکله غږېدلی یو.
په دا لاره چې راتللو هلته دوګ نه و او کله چې کابل ته راننوتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې ټیکسي پېترول وه ډېر دوګې کوه ما ډرایور ته ورته ویل ملشا دې کاته که ما سر غونته ګرځي نو دلته خو ډېر غبار ده تور ګرد ده سړي سینه باندې تاثیر کوي زکام رچي لکه ګنده هوا ده خصوصا بیا په ماشومانو باندې ډېر تاثیر کوي مریضۍ
خراب هوا خو ډېره ده ته وګوره دا غر اوس هغه یه نه معلومېږي د پغمان غر چېرته ښکاري ګوره نه ښکارېږي اوس لوګر ته لاړ شي هر شی په سترګو وینې لکه دا زه چې اوس سپین ږیره یمه منډه نه سمه کوای سړی نه پساک وهي وینه که نه سایه سوځي د دود لپاره بس زیاتي به م بیا اوس تاوان کوي په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي موټرو د ماشینو د هر شي له وجه نه خلک به کاغذونه هم سوځي پلاستیک هم سوځي
دیش کلنه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي
د ګرد د غبار او د میکروب د راسته روغ لیونی تکلیف د قلب لانه خپل مې سم قایتي چې ما هم نو کوټه راوځم سګور د دماغ د سړی فضا ټول دودي د ټایر بوې د پلاستیک بوې د بوټو بوې خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات زه خپل په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته ځم درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي کله چې پتنه به ورکړو که نه سره اخلو یې اخرې نیولی یې تورې
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکې ده هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې تسوځوي چې دود یې کم وي خو د همسایهګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي
تنور کې ډوډۍ پخو انغری هم کوو زیتې ترش هم په انغري باندې داسې برقونه نسته ده زموږ سینه داسې سوخت کوي نفس کده پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږي کوسي چې زیاته غږېدی نسو
ډاکتر ته ورغلی
ډاکتر ته ورغلی وم د وایي ورکې او سوره سخصو بېرته
اما غازی سوین اتا به نظر دیچیش تاثیر دستی چی که گی
دکر دیدود
نور کم شاین سوزهی خوابشاتم خلق
واخی سوزهی زیدی لرگی سوزهی طولم دقا شاید گی
پلاستیکونم سوزهی
پلاستیکونم سوزهی کلی میزی پلاستیکونم سوزهی
دی پلاستیکو دود بیت سوم رایی لگی گدیر
دیره لولی سرد چی منگا گول شاید چی که گی چی غلط دیره دودی دی
پا کلیو که بیالیوی خواه دی خلق نفوس کم بی بل اکثر کسان داسی سنس وزبی چی غا دیر دود وکری د لشکرګاه اوسیدونکی حاجی نیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغمه دي
نه څه زموږ په وطن کې د دود لوګی نشته زموږ وطن کابل نه دی هغه دا دود لوګی و دا شیان هیڅ نه لري او که چیرې چې داسې د یو پلاستیک ملاستیک یو شی وویني هغه اخلي بلکل یې وړي یو هغه دریاب فیاچي دلته لګوي نه هلته دا لوګی و دود دا کیسې نشته دا کابل تېزه راغلی اوس تقریبا دا لس ورځې کېږي درې ورځې ډاکتر تللی په دا سترګو باندې داسې بد تاثیر کوي چې خدای بې پوسنه پستنګ یارت پیدا کړي دا د سترګو تاثیر هلته دا دود نشته
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهري بڼه هم ډېره بدرنګوي د نازانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپلو خبر په پیل کې همدې موضوع ته اشاره کوي
اول که د ظاهري څیرې یا بڼ نه سړی وګوري دود ډېر مضره دی یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او ښکلا له نظره یوه مهمه صدمه ده له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډۍ تکلیف لري یا برانشل اسما چې ورته وایي دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کېږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتېږي او تشدیدېږي ټوخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کېږي بعضې نورې ناروغۍ دي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کېږي چې انسان ته ټوخی پیدا کېږي او انسان متضرر کېږي له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسې مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسې دغه سیستم سرچپه شي یعنی په عوض د دې چې موږ او تاسې اکسیجن واخلو کاربن دای اکساید یا دود اخلو نو زموږ بدن ته اړین شی چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان د یو بېحالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدای شي چې نارامه شي ځکه چې اکسیجن په یوازې کاربن دای اکساید اخیستی دی یعنی دود یې تنفس کړی دی له دې څخه علاوه یوه ډېره خطرناکه ناروغۍ چې هغه د سږو سرطان دی د همدغه دودونو له کبله پیدا کېږي خاصتا هغه دود چې د پلاستیک رابر ټیرونو یا داسې نورو استفادې یا استعمال له کبله پیدا کېږي
له ډاکتر حلیمینه به واورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي له خطر نه خوندي واوسو
پوزبند یا ماسک چې دی دا هم 100% محافظه نشي کولی. اما ښه خبره ده، راځئ چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي، یا که الکان دي، که وګړي دي، ټول چې خپلو کارونو ته ځي. نو که څوک یو د غاړې دسمال لري، ښه خبره دا ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي، تر څو چې د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمي پخونو کې د سګرټ څښلو پاک لوي.
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څښي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپل پلار چې له سګرټ څخه یا د لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي. خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکیګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي او بالاخره په هغه کوټه کې که هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدم ګڼي، دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سي هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې. په دې کې خورا وژونکی ده، یعنې که په ډېره سطحه باندې تنفس سي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطحه باندې تنفس سي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه فعلا وجود لري. له دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې خصوصا دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي. هلته که دوی له دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي، یعنې دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی سي چې دا که قیمت یې لږ څه زیات هم ده، ولې هغوی ته ډېر قیمت نه ده.
مدقق وایي که چیرې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول وګړي د مسؤلیت احساس ونه کړي، هوا به تر دې هم ډېره ناپاکه شي، چې بیا به عامو خلکو ته د نفس اخیستل هم سخت شي.
د مازدیګر او د ماښام ترمنځ که تاسو د کابل هوا ته وګورئ، یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده. د تشکیلي د چاپیریال ستونزې او بیرته د ودې حل لاره دا یو واحده منبع نه لري چې سړی وایي چې له دې منبع نه کېږي او غته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده، مقرره فعلا نافذه ده. ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي، او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعضې اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو رسکرو نه کار وانخلي.
که څه هم مدقق د کابل هوا له دود او لوګي نه ډکه بولي، خو په څنګ کې دا هم وایي چې د دوی ادارې د دې ستونزې د حل لپاره ډېر څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغیرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ چې دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحې ته ته. که چیرې تاسو د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سوند نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوي په سلو کې دا کار شوی دی. د دې سره په خوا کې حمامو او په سقاوو کې په اکثرو ځایو کې، خصوصا په لویو حمامو کې، موږ دغو مالکینو سره خبرې کړې دي او بالاخره مې هغوی دې ته وهڅول چې دوی باید بعضې مخصوص فلترونه دي چې تر هغو د هغه دود چې د دې حمامو نه هوا ته خورېده په هغه کې کمښت راولو. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډېر زیات کار په دې سا کې کړی ده چې دوی هم له هغه پخواني یا مروج سیستم څخه به معمولا لرګي سوځېدل، له هغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی. په اکثره ځایو کې له ګاز نه استفاده کیږي. یعنې وکړای شول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سه یوه دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ نصب کړو. نو هغه دستګاه ارقام چې موږ ټولوو هغه موږ ته راښیي، خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې د هغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل، هغه اوس 600 ته راټیټ شوي دي. یعنې دا یو غټ توپیر ده چې له تیرو کلو سره کیږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو، طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده، چې هغه موږ ته راښیي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 150 پی پی ایم، البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کیږي، د معلق ذراتو موجودیت په یو متر مکعب دی هوا کې باید ولرو. یعنی له دغه ستاندارد نه وسم د هوا ککړتیا ښیي چې لږه نه اوچته ده.
درنو دوستانو، دود او لوګی چې ډیر لامل موږ خپلوي لسی ستونزو سره د چاپیریال او د انسان د څیرې د بدرنګۍ سبب هم کیږي. ډیر دود، رابر، چرم، پلاستیک، زړه موټر او نور بې کیفیته د سون مواد رامنځته کوي. نو ځکه ټول وګړي مسؤلیت لرو چې د مخنیوي لپاره لومړی له خپله کور څخه پیل کړو، یعنی هغه څه ونسوځوو چې ډیر دود کوي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابشای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه شروع چې موږ د وګو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.